بجشوی د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ځوان فکر ته ځان کړی شوی ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ځوانان څه هیلي او تمې لري له وروستیو بدلونونو سره چې په افغانستان کې راغلي دي. مخکې تر دې چې ملالی بشیر دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر خبرونه اورم. ل کابل د دوحې ته یو شمېر افغان چارواکو سفر وځنډید. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا دریم دوز هم خلکو ته ورکړي. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډید. د ملي مصالحې دالی شورایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله عبدالله تېره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمینې دوحې ته روان دي. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې چیزې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارات نه غواړي چې د ښځو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. ورسره تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل او نورې سیمې ونیولې، ښځې او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې دي. طالبانو پخوا هم ورته خبره کړې وه چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ایرم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دي، اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابله ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت وویل چې بیرته الوتنې پیل شوي دي. روسي ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلې دي. ټاکل شوی ده چې د روسي سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسي اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب په ارتباط خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وایي دی او د سفارت کارکوونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. ښاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلی دي چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په خپل ځای او تلپاتې ده. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شهادت شخ راډیو خپرونې پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغې راډیو د عمومي مسول مولوي ضیاء الحق حکمل ویډیوي پیغام نیښلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بې امنۍ کومې لویې پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادي اصولو ته هم ژمن دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبریالانو د حفاظت لپاره ډېر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولی دی، نو واشنگتن باید د افغان خبریالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ییزو خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم یې په نښه نه کړي. د سی پی جی اجرایه رئیس جوویل سیمون وایي د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادۍ او د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبریالانو ته زیان ونه رسیږي. سی پی جی د نږدې 300 خبریالانو دوسیې ثبت کړي دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسیې وارزوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیمو د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوې راپور یې لیدلی دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په یو بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیک پرایس یاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلي کړي د یورانیم او له فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اتوم میاشتو تر تیرېدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز راوروسته د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایډن به خپله پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو له مخې د کورونا واکسین اغېزمنتوب د وخت له تیرېدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا ویروس دلتا بڼه ژر خپری شي روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. ځوانان په افغانستان کې خپل راتلونکي څنګه ویني؟ په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون ټول افغانستان د طالبانو په لاس سقوط وکړ، د ځوانانو اندېښنې، د دوی هیلې او تمې څه دي؟ د دې خبرونې لومړی میلمه را سره شریف الله ویان صاحب دی چې د پوهنتون استاد دی. د دې ترڅنګ ثناء الله ځاځی صاحب په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي چې مدني فعال دی او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له دوی سره خپلې پوښتنی مطرح کړئ، او یا هم که کومه تفسیره لرئ موږ ته زنګ وهلای سئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0999 203 50 40. لښځینه اوریدونکو مو ځانګړي هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او لمر سره د همدغه شمیرو لاري تاسو موږ د پروګرام لاري خبري کولای سي او خپل تفسیر او یا هم پښتنه را سره شریکولای سي. اوس هم ورزم قادر جلالوف صاحب وایي چې ویان صاحب موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ویان صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
سلامونه نیکی له سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ویان صاحب که تاسو لومړی په لومړی سر کې موږ ته وایست چې اوس چې افغانستان ټول د طالبانو لاس ته لوېدلی دی او همداراز ټولې چارې به دوی پر مخ وړي، تاسو د ځوانانو اوسنی وضعیت څنګه وینئ؟ پدې اړه کې څه راته وایست؟
تر دې مهاله چې لیدل کېږي هیواد د ډېر ستر ازمویښت څخه تیریږي او بدون شکه د سیاسي وضعیتونو بدلون او د سیاسي تحولات راتګ دا د ټولو هیوادوالو په ژوند باندې اغیزه کوي. همداشان د ځوانانو پر برخلیک به هم پرته له شکه تاثیر وکړي او دا اغیزه به پایدار وي، ځکه چې د سیاسي نظامونو بدلون خامخا د ځوانانو په ټولو چارو باندې خپل اساسي او ژور اغیزه لري. نو زه داسې فکر کوم چې ځوانان باید هیلې له لاسه ورنه کړي، ځکه ځوانان د دې ټولنې انرژي دي، په دوی باندې ډېره اتکا کېږي. د دوی پوتنشیل او د دوی ظرفیت ته افغانستان اړتیا لري او افغانستان په همدې خلکو باندې آباد دی.
بله ویان صاحب، تاسو لمش سره یاست، تاسو ژغ مش تر ازي لمش سره د ټلیفون پر لیکه پاته سی، بیا هم برته تاسو تر ازم تاسو سره په پښتني مطرح کړم. اوس هم خپل دوهم میلمه ثناء الله ځاځي صاحب ته شرغ لاست وایم. ځاځي صاحب مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه لمش ته تاسو راځي تاسو راځي د نو لیدونکو ته هم سلام نه وړاندې کوم.
ځاځی سیب تاسی یو مدني فعال یاست. د ځوانانو د راتلونکي په اړه خبرې کوو. لکه تاسو چې واورېدل، ویان صاحب وویل چې سیاسي تحولات او تبدیلۍ د ځوانانو پر برخلیک باندې اغیز کوي. تاسو په دې اړه ویلای سئ چې دا به څه ډول اغیز وي ستاسو په نظر؟
مننه. په لومړي سر کې خو هغه جمدوسي او هغه اوازې چې پخوا دی دوی د جمدي عمارت کې راتګ نه مخکې مونږ یو ټول په تشویش کې وو. الهام هغه یو اندازه تشویشونه راته شوي. مونږ ګورو چې مطبوعات دوباره خپل فعالیت پیل کړی، رسنۍ ازادي دي، خدمات دوباره شروع شوي. راغم تاسو پښتنې ته هغه ده چې دوی چې شک نشته چې هر سیاسي تحول چې په هېواد کې یا په نورو نړۍ کې راغلی، یو اندازه یې په ځوانانو باندې تاثیر کړی. تر څو چې نارمل حالت راځي، ځوانانو یو اندازه په تشویش کې وو او لا هم په تشویش کې شته، ځکه د دوی د ادارات ساتنه، د دوی رسمي کارونه، د دوی ښوونځي، د دوی سنټرونه، دا هر څه په سر پورې په هغه حالت کې چې پخوا د دې نه قرار درلودل، اوس قرار نه لري. ځوانان د هېواد راتلونکي لپاره هم په تشویش کې دي. زموږ تاسو نظامي ځواکونه، نظامي قوتونه، زموږ تاسو مدني فعالیتونه، د رسنیو ځینې فعالیتونه، دا هر څه هغه څه تر اوسه پورې چې لا روښانه شوي نه دي، ورځ تر بلې ان شاء الله تر روښانه کېدو پورې موږ ټول امیدوار امید لرو، هیله لرو چې افغانستان ټول ملت، ټول څه ځوانان تاسو نه دي چې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ټاکلی هغه څه کوي او هغه اهداف چې د افغانستان.
بلې، له بده مرغه د ځادي صاحب سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بېرته هڅه کوو چې دوی راواخلو د تلیفون له لارې. ویان صاحب، تاسو له موږ سره په اوس هم یاست. تاسو د ځادي صاحب خبره واورېده، دوی وویل چې رسنۍ آزادې دي. دوی دا هم وویل چې تر اوسه لا وضعیت روښانه نه دی چې راتلونکی به څنګه وي. تاسو څومره اندېښنه لرئ چې یا څومره اندېښنه سته په افغانانو کې چې دا ازادۍ چې د خلکو ترلاسه کړې دي، لکه د رسنیو ازادۍ چې دوی وویل چې اوس هم فعالیت کوي په افغانستان کې، دا څومره موقتی دي؟ یعنی دا وضعیت به موقتی وي که به دوام وکړي، او څومره اندېښنه سته چې دا موقتی سي یوازې؟
له لومړنیو قرینو څخه خود څه ښکاري چې طالبان او امارت اسلامي چې په کوم دریز راغلي، دا ځلې د دوی فکر، د دوی دریز او د دوی کړنلاره متفاوته ده. تاسو یو ډول نرم سیاست د دوی په کړنو او په دې برخوردونو کې ګورئ. همداشان مختلفو رسنیو سره د کومو لیدنو پر اساس او هغوی ته چې کومه مراجعه دوی کړې ده، د رسنیو مسؤلینو داسې وویل چې برخورد یې د طالبانو برخورد مسلکي و، نرم و او یو ډول خوشبینی پکې لیدل کېده. دغه مسایلو ته په کتو که چیرې دغه دوامداره او ستراتیژیک وساتل شي، د نرم سیاست مخې ته یوړل شي، بیان ازادي ته په درنه سترګه وکتل شي، زه فکر کوم دا وضعیت نور هم ښه کېږي. هغه ولسی ملاتړ چې طالبان یې د خپل پرمختګ د نظامونو او د ساختارونو په جوړښت کې ورته اړتیا لري، کولی شي له دې اړخه ورته ورسیږي. د شته قرینو څخه داسې ښکاري چې طالبان دا ځلې په یو بیل فکر او په بیل ایډیالوژۍ راغلي دي. دوی د دې لپاره چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نړیوالو ته ښکاره کړي چې بدلونونه مثبت دي او دوی غواړي د نړۍ د عصري بدلونونو سره ځان مل کړي، نو ښځو ته حتی د خبریالۍ، ژورنالیستۍ او د رسنیزو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. تاسو د سهار نه تر اوسه پورې ګورئ چې حتی ښځینه کارکوونکي او د رسنیو ژورنالیستان په تلویزیون پرده باندې راڅرګندېږي، او دا یو مثبت تحول دی، مثبت بدلون دی چې کولی شي دغه پیغام ورسوي چې طالبان کېدای شي چې د بیان ازادي، د ښځو حقونو، اساسي حقونو او دې ته ورته مسایلو ته په درنه سترګه وګوري، او د نظام سازۍ او د جوړښتونو په ترتیب کې دغه ارزښتونه په پام کې ونیسي.
ډېره مننه ویان صاحب. بلې، مهرباني.
او زه داسې فکر کوم چې تدیده پاله چه اسلامی امارت د مختلفو هیوادونو سره په تعامل کې په خارجي سیاست کې او د خبرو په سیاست کې وکولای شي خپل ممتاز ځای وساتي او خپل مشروعیت په نړیواله سطح رامنځته کړي. نو دوی اړتیا لري چې ځینې هغه شیان چې نړیوال ورته په ډېر درنه سترګه ګوري لکه د ښځو حقونه، اساسي حقونه، د بیان ازادي، همداشان په ټولنه کې اقلیتونو ته وخت ورکول، هغوی ته د مشارکت زمینه مساعدول، که چیرې دغه شیانو ته دوی په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شاتګ ونه لري، د شلو کلونو وروستي لاسته راوړنې به وساتل شي او هغه دید او نظر چې طالبانو او امارت اسلامي ته خلکو درلودو چې دوی بل عکس د دغه شیانو سره په تقابل او تعارض کې واقع دي، دغه مسله به هم له منځه لاړ شي او یو ډول د ډیالوګ او د مفاهمې فضا به رامنځته شي. تر اوسه پورې خو لیدل کېږي چې د دوی دغه برخوردونه، د دوی سیاستونه اگر چې مکمل هم نه دي، دوی خپل اساسي قانون باندې د نظام په جوړښت باندې خبره نه ده کړې، خو بیا هم په دې لومړیو وختونو کې خلکو ته روحیه ورکول، د خلکو سره ښه تعامل کول، د خلکو حقونو ته درناوی کول، حتی ځینې مذهبي اقلیتونو ته په مختلفو ځایونو کې د امنیت برابرول دا یو خوشباوري رامنځته کوي او موږ دې ته امیدواره کوي چې د دوی چې کوم نظام دی که چیرې په دا سخت دریځۍ باندې مخ ته لاړ نه شي، نو امیدواري دا ده چې ولسي ملاتړ به ولري، د ولسونو مشارکت به ولري او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته تګه هیلې او هغه ارمانونه چې د ځوانانو سره ورسره دي، د ټولو اقشارو سره شته، هغه به په حقیقت بدلېږي او دا ناامیدۍ، ناهیلۍ او د ډار دغه فضا چې ده، دا به انشاءالله ختمېږي.
ډېره مننه ویان صاحب. اوس به بېرته ورسم ځاځي صاحب ته، دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. ځاځي صاحب، تاسو د ویان صاحب خبرې واورېدې. دوی وویل چې که طالبان د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د انساني حقونو چې پکښې د ښځو حقونه هم شامل دي، دغو هر څه ته درناوی وکړي، نو د خلکو درناوی او د خلکو مینه به ترلاسه کړي او همداراز به د نړیوالو لخوا د مشروعیت پر لور باندې چې ترلاسه کول پر لور به وخوځيږي. نو تاسو یو مدني فعال یاست. مدني فعالیت د انساني حقونه، د ښځو حقونه، د رسنیو ازادي، د بیان ازادي، د هیواد ارزښتونو ته درناوی لکه ملي سرود او ملي بیرغ ته درناوی، دا هر څه د ولسواکۍ برخه دي چې ولس د خپل راتلونکي ټاکون کوي او یو خپل د ځان دپاره یو نظام کې حق ولري چې هغه د هغه ټاکنه وکړي. تاسو د یو مدني فعال په توګه باندې د مدني فعالانو راتلونکی څنګه ویني؟ آیا دغه فعالیت به دوی وکړای سي، ځکه چې دا ټول خو د ولسواکۍ برخه دي؟ نو تاسو اوس څه فکر لري؟
مننه. زه بیا هم د ویان صاحب خبرو سره موافق یم، ولې یو څه چې لا تر اوسه پورې لوخانه نه دي هغه راتلونکی نظام ده، ولې زه دا چې تر اوسه پورې اسلامی امارت په ار کې ځایناستی دی، ولسمشر نه دی ټاکلی، تر اوسه پورې دوی په توافقي حکومت باندې لا توافق نه دی کړی، په خپل سر نه دی کړی، د خصوصاً د دولت د رهبرۍ په ساته کوم څوک دوی نه دي ټاکلي چې دوی به څوک راځي او څه به کوي. دا یو امیدواري زموږ ځوان نسل ته شته چې دوی هغه ژمنې چې نړیوالو سره او بینت سره دوی کړي دي چې موږ به داسې یو راتلونکی حکومت جوړوو چې هغه به د ټولو په خوښه وي، ټول اقشار به پکې خپل ځان وویني، هغه که مذهبي اقلیتونه دي، که هغه زموږ اقلیتونه دي، هغه به ټول په دې حکومت کې راتلونکي حکومت کې شتون ولري. دا یو د شین چراغ په اصطلاح یا ګرین لایټ په اصطلاح مونږ د دوی وینو، د دې لپاره مونږ امیدوار یو چې په همدې خپلو کړنو ته چې څرنګه هم ته چې دوی اوس روان دي، که دې ته دوام ورکړي، ممکن هغه څه چې تر اوسه پورې په دوی باندې توافق لا نه دی شوی یا پرې خبرې نه دي شوي، لکه ملي سرود، ملي بیرغ، ممکن د دوی رهبري او یا راتلونکی حکومت په دې باندې بحث وکړي، خبرې وکړي چې په کوم بیرغ، په کوم ملي سرود باندې، هغه ملي سرود چې موږ تاسو تر اوسه پورې لرو، هغه به ملي بیرغ چې تر اوسه تاسو ته موږ پورې لرو، ممکن په دې باندې بحث وشي، خبرې وشي، که چیرې ملي سرود زموږ ملي بیرغ، زموږ ملي ګټې ساتل کېږي، په دې سره طالبان نشي کولای، اسلامي امارات نشي کولای چې لا هم د خپل ملت خپل ژمنتیا ورته ثابته کړي او د خپل ملت هغه سپورت چې دوی ضرورت لري هغه ترلاسه کړي. مونږ تاسو په سوشل میډیا او ګورو چې اکثره ځوانان یو ټرند شروع کړی چې مونږ خپل ملي بیرغ ساتو، مونږ خپل ملي سرود ساتو. کچېری طالبان دې غواړي چې اکثریت خوشحاله وساتي، دوی نه مهم زموږ ځوانانو په سیمت همدا هیله ده چې د اکثریت ته غوږ شي. کچېری مشروعیت خبره وي، مشروعیت هغه حکومت مشروعیت لري چې دوی همیشه د اکثریت په خوښه، د اکثریت په خوښه راغلی وي، د اکثریت خوشحاله وي. په یو محدود ځایونو باندې حکومت نه کېږي او په محدودو خلکو باندې هم حکومت نه کېږي. که چېرې مونږ غواړو چې راتلونکي لپاره یو روښانه راتلونکی ولرو او دوامداره په شکل موږ په خپل افغانستان خپله د افغانانو تر لاس لاندې واوسي، نو مونږ هیله همدغه ده چې ملي بنسټونه وساتل شي، ملي سرود، ملي بیرغ، یا هغه هغه څه چې په هغې باندې افغانان راټولېږي، افغانستان خلک په هغې باندې خوشحالېږي، طالبان هغوی ته اولویت ورکړي او د دې خلکو د راټولېدو دپاره هر هغه څه چې دوی ترلاسه کېږي، که هغه څه بیرون دي، که هغه داخل کېږي، هغه دوی خپلې کړنې ترسره کړي. بل یو څه چې زه غواړم، هغه زه د اسلامي امارات د اوسنیو واکدارانو ته چې څه په کابل یا بیرون دي هغوی ته ووایم چې اوس افغانستان هغه شل کاله پخوا افغانستان نه دی. د افغانستان هر وګړی، هر ځوان، یو اوس یو میډیا ده، یو ژورنالیست ده، یو رسنۍ ده، هغه په هره برخه کې انټرنیټ ته لاسرسی لري، پوهې ده، نړیوالو سره رابط لري، بیرون یې زده کړې کړي دي. ډېر کم وخت سره کولی شي، خو یې نه خاصه که هغه منفي کړنې چې پخوا شل کاله پخوا هلته شوې وي، هغه منفي کړنې دوباره شروع شي، نړیوال پرې خبر کړي، هغه نړیوال اعتبار چې تر اوسه پورې دوی ورته اړتیا لري چې ترلاسه کړي، خدای نه خواسته، خدای نه خواسته هغه به هم دوی د لاسه ورکړي. زموږ هیله بیا هم دا ده، د یو ځوان په صفت، یو مدني ځوان په صفت، چې مونږ شل کاله په افغانستان کې تیر کړي دي، هلته مزده کړي کړي، هلته ځوانانو سره په تماس کې یو، د وطن د ساتنې لپاره، د وطن د آبادۍ لپاره ټولو ځوانانو مشرانو خولې تویې کړي. دغه وطن چې تر اوسه پورې مونږ په دې حالت کې را رسېدلی ده، همداسې وساتو او د دې لا د آبادۍ لپاره لاسونه سره یو کړو، هر هغه څه چې پخوا تېر شوي تېر سره هېر کړو، او د ورونو په شکل سره لاس په لاس د افغانستان د آبادۍ لپاره مټې راونغاړو او کومک سره وکړو.
مننه ځاځی صاحب. ویان صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې داسې راپورونه سته چې طالبان کور په کور تلاشي کوي او د خلکو د ځورېدو او حتی د وهلو ډبولو راپورونه هم سته. هغه څه چې په کندهار کې وسول چې د ملګرو ملتونو په وینا جنګي جنایت ګڼل کېدای سي، د دغې طبقتو باندې خلک څومره اندېښنه لري، څومره اندېښمن دي، او آیا دا هم یو عامل ګڼل کېدای سي چې خلک هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي، او په لوی شمیر کې خلک په هوایي ډګر ته تللي وو او راټول شوي دي چې باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه ووزي، ځکه چې دوی پر خپل سر او مال باندې بیریږي؟ تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
زما په نظر تر اوسه پورې هم دغه څو ورځې چې خلک اندېښمن وو او د خپل راتلونکي په اړه یو واضح او روښانه تصویر نه درلودو، علت یې دا و چې د طالبانو څخه هغه پخوانی انزور په ذهن کې پاتې و. حتی د دوی سره د مخامخ کېدو په وخت کې هم د خلکو په هغه صورت کې او په کړنو کې هغه ډار ښکارېده. دا ځکه چې پخوا کوم کړنې چې شوي او کوم تبلیغات چې د طالبانو په اړه ترسره شوي وو، د خلکو په ذهنونو کې هغه ډار ساتلی و، او طبعا ډار چې موجود وي د خلکو رواني حالت او هغه ستس هم د درک وړ دی. او کوم وخت کې چې ځینې پیښې ترسره شوي، یا په کندهار کې او نورو ځینو سیمو کې ترسره شوي، هغه په جنگي حالاتو کې ترسره شوي، او دوی چې کومه بیانیه یا اعلامیه نشر کړله، او د اعلامیه مطابق د خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د دوی ډلې څخه هیڅوک هم د کور ته نشي داخلېدی، او خپلې شمیرې د خلکو سره شریکې کړې، او غوښتنه یې وکړه، حتی د قطر د دفتر څخه دا غوښتنه وشوه چې هیڅوک حق نه لري چې د ملکي وګړو کورونو ته داخل شي، د دوی سره غرض وساتي. نو دا یو ډول اطمینان خلکو ته ورکوي چې دا خلک دا ځلې په یو بیل او متفاوت اجنډا باندې راغلي دي، او خلک تر اوسه پورې هم په ډار کې دي. اما آهسته آهسته دغه ډار ورکیږي، ځکه د اطمینان فضا رامنځته کیږي. نو زموږ شاوخوا خو تر اوسه پورې دغسې کومه پیښه نه ده شوې چې د امارت اسلامي څخه څوک راغلي وي او د خلکو کورونه تلاشي کړي وي او څه مسله موجوده وي. حتی د ډاډ لپاره هم دوی د شاوخوا ګزمي وهي او د خلکو سره خبرې کوي او دغه اطمینان ورکوي چې ستاسو شخصي مال، عزت او ناموس به ساتل کېږي. نو دا حتی په خبرو کې هم دغه اطمینان ورکول د خلکو سره زړه کې خوږ پرېوځي. نو زه داسې فکر کوم چې که چیرې هغه د جنګي حالاتو مثالونه او دغه اوس د شته حاکمیت مثالونه سره جلا کړو او د دوی دا وروستۍ نرم دریس ته وګورو او دغه ته خوشباوره واوسیږو او دوی دې ته د رسنیو په واسطه، د مدني حرکتونو په واسطه دې ته اړ کړو چې دوی همدا دریس وساتي، ولسی ملاتړ وساتي، ولسی باور وساتي، د دوی د نظام استحکامیت بم زیات شي او په څنګ کې ولس به هغه ډاډ او اطمینان ترلاسه کړي چې دوی څخه یې په دې څو ورځو کې ترلاسه کړی دی. نو زه دا وایم چې ولس سره په خوږه ژبه برخورد کول، د ولس سره په انساني، عاطفي او ادبي چلندونو پر اساس برخورد کول، دا کېدای شي چې د دوی د نظام د ثبات او د دوی د استحکامیت لپاره زمینه مساعده کړي او په څنګ کې دغه باور هم غښتلی کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو اعتقاداتو پر بنسټ د خلکو سره چلیږي، نه هغه څه چې د دوی څخه په خوا تصویر ورکړل شوی یا تبلیغات ترسره شوی دي. نو زه دا وایم چې په تیرو دوه ویا ساعتونو کې په افغانستان کې نه کومه جنایي پېښه ترسره شوې، نه د چا وینه تویه شوې. نو دغه ته په کتو د ځوانانو په صفت مونږ خوشباوره پدې شو چې په افغانستان کې د وینې تویونې لپاره هر ډول فضا چې رامنځته کېږي، هر ډول نظام چې راځي، مونږ ته د منلو وړ دی. مونږ به خپله اراده متزلزله کوو نه، بلکې د نظام تر څنګ به ودرېږو، د سیستم سازۍ لپاره به کار کوو. اما هیله مو دا ده چې دغه نظام ټول شموله نظام وي، دغه کوم مسلکي ظرفیتونه چې په تیرو دوو لسیزو کې رامنځته شوي دي، په ساختارونو کې ځای په ځای شوي دي او یو نوی چپتر یا فصل افغانستان لپاره رامنځته شوی، دا باید وساتل شي، ځوانانو باندې اتکا وشي، ټول اقشارو ته په دې مشارکتي حکومت کې ځای ورکړل شي او دا یو محدوده او منځوي حکومت نوی او د یو خاصې ډلې حکومت نوی، او بلکې په تخصص، تعهد او ظرفیت سازۍ ته لومړیتوب ورکړل شي، نو دا نظام ساتل کیږي. حکومتونه خو یو اړخ نه ساتل کیږي چې کچېرې دوی دغه ایدولوژي ولري، چې کچېرې دوی کابل نو تمام هغه کسان چې دیني زده کړې لري هغوی به په مختلفو پوستونو کې ګمار یو نورو خلکو ته به اولویت نه ورکوي، په دا شکل به دا حکومت هغه واقعي تصویر خلکو ته ور نه کړي او خلک به ناامیده شي. خو زه باوري یم چې دوی به بالاخره د حکومت سازۍ او د حکومت جوړونې لپاره همدا مسلکي ظرفیتونو ته مراجعه کوي او دوی به د دې جوړښت کې ورڅخه استفاده کوي او په څنګ کې به دا خشونت او تاوتریخوالی لکه څنګه چې دا دوه درې ورځې کې کنټرول شوی دا به کنټرولېږي، ځکه چې ولس او عامه افکار چې د نظامونو سره مل وي، نظامونه هیڅ وخت د نابودۍ او د بربادۍ او د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي. نو دغه ساختارونو د ساتل، د سیستمونو ساتل، ولس ته ډاډ ورکول، ولس سره په ښه ژبه او په مفاهمه خبرې کول، دا د دوی د بقا لپاره زمینه سازي کولی شي.
ډیره مننه ویان صاحب. زه به اوس اوریدونکو ته یو ځل بیا خپلې زموږ د ازادي راډیو شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې په ځوان فکر کې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ له میلمنو ښاغلي شریف الله ویان صاحب څخه چې د پوهنتون استاد دی او له ښاغلي ثناء الله ځادي څخه چې مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان ټولنې رئیس دی، له دوی څخه پوښتنې وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500822555 او 0999203540. همدار استاسی زموږ د سکایپ ادرس ته هم زنګ وهلای سي. ازادي رادیو زموږ د سکایپ نوم دی، ادرس دی، تاسو کولای سئ چې هلته زنګ ووهئ یا خپل تبصره راته پرېږدئ، موږ به یې له خپلو میلمنو سره مطرح کړو. ځاځی صاحب، اوس به تاسو ته راسم. تاسو یادونه وکړه چې همدارز ویان صاحب هم یادونه وکړه چې په دې تیرو دوو درو ورځو کې د طالبانو کوم چلند چې له ملکیانو سره لیدل کېږي، هغه ته پخوا په پرتله چې دوی په واکمن وو په افغانستان کې، لږ څه توپیر لري. آیا ستاسو دغه خبره که ستاسو په یاد وي چې په لومړیو ورځو کې هغه مهال چې تیر ځل طالبانو واکمنی تر لاسه کړې و. په لومړی ورځو کې دوی د خلکو ژیرې نه کچلې، شدی پر دې خبره نه وهلې چې څرنګ جراب یې په پښو کړی دي، او یا هم خلک یې په دې خاطر باندې نه ځورول وهل یا ډبول چې لمونځ یې کړی دی که نه. او همداراز په لومړي سر کې زموږ د افغان سکانو او هندوانو ته هغه رقم کارتونه چې دوی باید د ځان سره ګرځولای نه و ورکړي. وروسته دغه د سختګیری او د ځپنې پروسه پیل شوه. تاسو له دغه څخه څومره اندېښنه لرئ چې یو ځل بیا به دغه پروسه راسي او یو ځل بیا به هغه د ځپنې څپه راپیل شي؟
مننه. دا دل شکر لله الحمد د پخوا په شکل لدي، ځکه چې متاسفانه په د طالبانو په کابل کې د تېرې والدارۍ په لومړۍ ورځ مونږ د شهید ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور د دامولو صحنې شاهدان وو، او نور اعدامونه او نور د خلکو د لاسونو د پښو پرې کول وو. رد دی چې دغه د نورو منحوظات چې یا د سکانو ورونو ته د خاصو کارتونو تازه او د زنانه او چادري موضوعات وو ویلو امر بالمعروف وروسته شروع شوي وو. ولما مخکې هم ورته اشاره وکړله چې پخوا طالبانو د راتګ نه هم مخکې هلته تنظیمي جګړو خلک ډېر زیات ځورولي وو، ډېری خلک بیرون وو، په افغانستان کې نه وو. ولې دا ځل افغانستان الحمدلله شکر هغه د شل کاله پخوا یا 50 کاله پخوا افغانستان نه ده، ځوانان په افغانستان کې داخل کې دي، نه دي مونږ ټول کدرونه روزل شوي دي، نړیوالو مونږ ته سترګې دي چې مونږ څه کوو. د تېرې شپې د بایډن خبرې هغه زمونږ ته ستر یو عبرت په شکل کچېرې پاتې کېږي، مونږ باید هغو نه یو لوی عبرت واخلو چې نړیوال هېڅکله مونږ ته افغانستان نه جوړوي او د افغانستان ته د جوړېدو دپاره نه دي راغلي. تر ټولو مهمه مسله اوس دپاره همدغه ده چې کله دوی چې قدرت ترلاسه کوي د قدرت د ترلاسه کولو نه وروسته ټرسٹ بلډنګ چې مونږ په مینجمنټ کې ورته وایو یا د اعتبار جوړول چې څنګه اوس اسلامي عمارت هغه اعتبار جوړ کړي د خلکو زړونه لاسته راوړي، او هغه څه چې دوی پخوا ترسره کړي یا دوی په نوم ترسره شوي وو پخوا هغه اوس ترسره نه کړي، او افغانستان خلک او د افغانستان ځوانان د افغانستان اوسېدونکي بهر دي او کدي نه دي، هغوی دې ته وعده کوي چې راشي خپل افغانستان ته، افغانستان کې د دوی سره یو ځای د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره مرسته وکړي، کومک وکړي، او دغه بنسټونه چې جوړ شوي دي دغه بنسټونو پر مخ او د دې نظام د پرمخ وړلو لپاره دوی سره همکاري وکړي. یو اندازه ستونزې چې په دې دوه درې ورځو کې مونږ ګورو او د یو ځوان په صفت مونږ لا اندېښنه لرو، متاسفانه د ځینې ادارو ته ځینې غیر مسلکي کسان ورپېژندل دي چې د دوی دفاع نه ځینې غیر مسلکي کسان ادارو ته پېژندل شوي دي، هغه ادارو رهبري اوس هغوی په لاس کې ده. زمونږ هیله دا ده چې مونږ باید د تېرو شلو کلونو کې چې یو ځینې ستونزې ګمارانو په برخه کې وي، د یو اداراتو پر مخ وړلو په برخه کې وي، هغه ستونزې دوی متوجه شي، هغه اشتباهګانې چې پخوا شوې وي چې د دفتر مقرر وو، د ډاکټر په ځای به نجار وو، د انجینر په ځای به بل مقرر وو، هغه اشتباهات دوی تکرار نه کړي. خدای دې نه کړي چې بیا په راتلونکي کې دوی یو برخلیک سره مخامخ شي چې لکه د تېر نظام جوړ سره مخامخ شو. څه چې مونږ ورته امیدوار یو لا ګوري د درې ورځې څلور ورځې په کابل او په نورو ولایتو کې هغه د دوی مخکې ویان ته به ورته اشاره وکړله، د دوی نرمه رویه ده، د دوی د بشري حقوقو ته پاملرنه ده، د دوی د مدواتو ته د اجازې ورکول دي. نن سهار به مونږ تاسو ټول د تلویزیون او د کابل نیوز خویندې لیدلي وو چې هغوی راغلي په سټوډیوګانو کې ناست دي، خبرونه یې ولوستل او مدوات آزاد دي تر اوسه پورې فیسبوک ټویټر واټساپ افغانستان کې کار کوي. هیڅ داسې اقلیت افغانستان کې هلته شته د دوی نه تر اوسه پورې شکایت نه دی شوی. مونږ تاسو همدا اوس د محرم شپې ورځې دي، د نن هزاره ورونه د دوی خپل اسلامي عقایدو پر اساس خپلې ورځې لمانځي، ولې مونږ ګورو چې د اسلامي عمارت ځواکونه د هغوی امنیت یې ساتلی. دا هغه څه دي چې راتلونکي دپاره مونږ او ځوانان افغانان یو ښې لوري دپاره، یو ښه راتلونکي ژوند دپاره هڅوي چې په افغانستان کې انشاءالله هغه څه چې موږ په فکر کوو خو نه خاصه هغه ویره هغه ډار چې په افغانستان په خلکو کې د افغانستان په ځوانانو کې وو هغه ډار هغه ویره ورځ په کمېدو ده او کولی شي نور هم دوی حتی وکړي کوشش وکړي چې د خپلو خلکو د اعتبار لاسته راوړلو لپاره دغه اعتبار سازي پروسه لا هم کوي لا هم دوی په خلکو په زړونو کې د زړونو د لاسته راوړلو لپاره هلې ډېرې وکړي کار هغه څه چې افغانستان خلک خصوصا ځوانانو اوس کمپلین دي چې په خطا کېږي هغوی ته خلاص واخلي.
مننه ځاځي صاحب. اوس هم اوریدونکو ته زموږ د تلیفون شمیرې اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ پر نړیوالو شمیرو باندې له موږ سره تماس ونیسئ. زه به تاسو ته زموږ د تلیفون شمیره ووایم، بیا به یوه لنډه د مواخلو او بیرته به راځو د ځاځي صاحب او ویان صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 2 1 2 4 5 0 او 00 2 0 2 2 1 2 4 6 0 1. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. اوریدونکو یو ځل بیا هم ځوان فکر خبرونی ته تاسو هر کله کوم تاسو ازادي رادیو اوري د ځوان فکر خبرونی میلمانه شریف الله ویان صاحب دي چې او همدارز ثنا الله ځاځي صاحب لمر سره میلمانه دي. شریف الله ویان صاحب د پوهنتون استاد دي او ثنا الله ځاځي صاحب مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دي. ویان صاحب که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشته وایس چې د خبرونی په دې برخه کې که تاسو مشته وایس چې د خلکو تاسو چې نن ولیدل د خلکو روحیات څنګه ده او شونځي څنګه دي، تاسو د سترګو لیدلی حال څنګه دی په دې اړه راته وایست.
لکوم ساره نه چې ما تر سره ک ما ته ډیر جالب و چې زه وګورم چې امارات اسلامي چې په کومو ځایونو کې ګرځي، د خلکو روحیات څنګه دي، تعلیمي بنسټونه څنګه دي، او هغه شته ویره او اندېښنه شته کنه. خو خوشبختانه زه چې بهر ووتم خلکو ته به د دوی راتګ جالبه و، خلک به ګنګ ګنګ روان و، دوی ته به او دوی سره به ستړي مشي کولې، روغبړ به یې کو او ورته راټول به و. هغه د ډار فضا په ورکېدو وه. دا نما د پاره ډیره ښه فضا وه چې په دغه سي کسانو هم باور کېدی شي او دوی ته په دغه ټولنه کې هم ځای ورکول کېدی شي چې دوی کلونه کلونه مثال په غرونو راغونو کې جګړه کړې ده او بل اخره راغلل، یو سیاسي سیستم ته داخل شول او افغاني ټولنې ته داخل شول او د خلکو سره په ډیر نرم چلن باندې مخته ځي. په سرکونو کې د دوی ګرځیدن او په مختلفو ځایونو کې د دوی پایری او غزمی ما وکټلې او یو خاطره هم پکې دا شو چې په یو ځای کې دوی ودرېدل او غوښتل ځان ته میوه واخلي او د میوه والا وویل چې زه نه غواړم تا نه پیسې واخلم. نو دوی ورته اصرار او تاکید په دې باندې وکړ، ټینګار وکړ چې تاسو به زما څخه پیسې ځکه اخلي ځکه دغه شل او څلوېښت کاله وروستي کلونو کې تاسو مال جایداد او اغه کوم شته مچ دی د مافیا او مفسدین له خپل شي نوم تاسو د خدمت لپاره غلی. نو دا صحنه چې ما وکټلای چې کله د دوی د خپل خرڅلاو لپاره هم تاکید پدې کول او پیسې ورکول زور زیاتای نه کو، نو دغه د ما د ورځې یو ډیره ښه خاطره شو چې دوی مو وکټل چې هغه د جنگیالي نوم چې ورته خپل کیږي په تنګ کې خپل وطنوالو ته هم مثال د درناوی لپاره د دې لپاره چې دوی حقوق ته احترام پرې دي هغه د میوه پیسې ورکړي. نو دا ماته ډیره جالبه ورځ وه. بل په سوشل میډیا کې او ځینو رسنیو کې مې وکتل زموږ خیان دی خوانځي طرف ته روانې وي او ځینې نور خیان دی د مدني غږ وچتولو لپاره سرکونو ته راوتلي وي چې د خپل حق غوښتنه کول او راتلونکي نظام کې د مشارکت غوښتنه کول او د څنګ څخه یې امارات اسلامی دا څنګه تیرې دوه دوی ډیر په زغره دغه کاو او ډیر په جرأت باندې دوی په مخامخ راکاو دا هم د ورځ جالب خاطره و او ځینو خوانځیو تدیدی لپاره چې وضعیت نورمال نه دی نو دوی غوښتنه کړې ده چې ازموینې د مخکې له وخت څخه واخیستل شي او چې کله وضعیت نورمال شو دوی اجازه ورکوي چې مثال ټول هغه تعلیمي بنسټونه خپل فعالیت باندې پیل وکړي او ورشي. نو دغه شیان اته مون په خوب کې هم تصور نه و کړی او مخکې دا توقع مند درلوده چې دغسې فضا به حاکمه کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس د ناهیلۍ وخت نه دی او نه د وطن څخه د وتلو وخت دی، ځکه که چیرې دغه فکر د اورېدونکو او افغانانو سره ورسره وي چې وطن به پرېږدو او دا وطن به یوازې پرېږدو، نو زه فکر نه کوم دا به د حل لارې، ځکه عزت او شرف مو په همدې هېواد کې دی، همدې خطا کې دی او زموږ هویت ورسره تړلی دی. هېڅ هېواد هم پردی هېواد او پردی خلک هېڅ وخت زموږ نه کېږي، لکه څنګه چې پرون ولسمشر بایدن په ډېر غیر مستقیم ډول او مستقیم ډول پر موږ باندې د الفاظو ګزارونه وکړل او افغان ملت یې یو ډول افغان ولس یې په دې باندې هم تورن کړ چې دوی مثال نشي کولای د خپل خلکو ساتنه وکړي، د ولس ساتنه وکړي. دوی موږ دوی ته د دې لپاره نه راغلي چې ملت سازي وکړو یا نیشن بلډینګ وکړو، نو کله چې دوی دغسې خبرو باندې خپل اصلیت ثابت کړو او د خپل پردی یعنی په پردیو باندې د اعتماد هغه فضا معلومه شوه چې دوی باندې هیڅ وخت اتکا نه کېږي، نو اوس دا د افغانانو دپاره یو چیلنج دی چې دوی سره راټول شي، په یو ټغر باندې راټول شي او دنیا ته دا ثابته کړي چې بین الافغاني مفاهمه، بین الافغاني مذاکره، خبرې اترې د افغانانو ترمنځ جوړ جاړی دا یو خیال نه دی، یو خوب نه دی، دا بلکې یو حقیقت دی او دوی د نظام او د ساختارونو په جوړښت کې یو موټی او یو لاس دی. او په دې وروستیو کې د ځینو مشرانو لکه ډاکټر صاحب عبدالله او د کرزي صاحب شتون موجود دی چې په پخوا به څه تېروتنې کړي یا به نه یې کړي او څومره به دوی د ولس سره محبوبیت درلود یا نه درلود، هغې ته نه کتو سره د دوی اوس شتون د جوړجاړی رامنځته کول او د نوي نظام په جوړښت کې د دوی رول دا هم ولس ګوري، هغه خلک هم ګوري چې میلیونونو ډالرو سره د وطن څخه ووتل او دا ولس یې یوازې پرېښودو، ولس یې په ډېرو سخت او نازکو حالاتو کې داسې بحرانونو سره مخامخ کړ چې نن موږ تاسو په خپل سر وینو. او هیله مو دا ده چې ولس دې اوس د ملت سازۍ لپاره کار وکړي او دغه نوی نظام دی چې کوم بیان ازادي ته نسبي اوس موږ تاسو ګورو چې دا فضا ازاده ده او مساعده ده، د دې په واسطه دوی اړ باسي چې داسې ساختار او داسې نظام رامنځته کړي چې هغه کې خلک خپل ځان وګوري او خپل حقوق د پاره غږ اوچت کړي او دغه خدای دې وکړي چې دغه نظام چې رامنځته کېږي یو خپلواک او په ټولو دیموکراتیکو اصولو باندې پابند وي. زما نظر دا دی که چیرې د بیرته موږ دیکتاتورۍ او شاتګ ته لاړ شو نو دا به یو خفګان او د خلکو د غږونو خفه کول وي او دا به په حقیقت کې موږ ته شاتګ وي. ما خوشبختانه د دوه درې څلور ورځو حالاتو نه موږ ته دا ښکاري چې ولس باندې خودی باندې باور رامنځته شوی دی، خدای دې وکړي چې دا باور وساتل شي او یو سلاتیا درجې تغییر د وروستیو ورځو کې ونه ګورو او داسې نظام رامنځته شي چې د واقعي خلکو او د سیاسونو څخه رامنځته شوی وي او بیا موږ د سیاسي او مافیایي اقتصادي کړیو سره مخامخ نشو.
مننه ویان صاحب. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00422212501 او 00422212401. اوس هم زما همکار چې تخنیکی چارې پر مخ وړي قادر جلالوف صاحب وایي چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
او تاسو ډیره مهرباني، مننه. زه لکه میلمنی چې خبرې وکړې او ډېرې ښکلې خبرې ززي صاحب وکړې، انشاءالله رحمان هېڅ پېښه نه ده راغلې. دو ځای ته موږ ټلیفونونه کې ارګون پکتیکا خوست خپل خال ګرځي الله ملک دی الله خالق دی. حالات ازیک دای ویل خلق خپادی د بهرنۍ میډیا دغه خلق کی دغه تاسو چې کو مکتب به باندې شي خزه به باندې شي یو څوک نه دی باندې مکتب ته چې ان شاء الله هغه حکومت هر مسلمان خوشحال دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لار روان وي نو سب ان شاء الله طلبونه ته اعلی پاک عقل ور کلای دی کتنګ چې زګیسبو وي دغه نمونه استعمال چې وکړه طالبان کده بل صاحب چې وي چه می وای کا پیسې ورکړه دا کا پولیس وای ملي وردو وای پیسې نه ورکول دکاندار ته پیسې ورکړي یی څوک دې نه خپا کیږي ان شاء الله رحمان تعالی باندې او چیرې
مننه تاسو ته تقدیر مو
واخسته
bale موږ دغه نسو تاییدولای ازادي رادیو دغه نسو تاییدولای چې آیا د ملي اردو ځواکونه به خلکو د خلکو څخه پیسې ټولې کړي وای یا به بیرته پیسې ورکړي وای کنه د اوریدونکو تفسیر مو واخستل او دوی د اسلام پرانا کې د خلکو د ژوند ته اشاره وکړه په د دوی د خبرې په تعقیب به وایم چې د افغانستان اکثریت خلک په خوا هم مسلمانان و او اوس هم مسلمانان دي نو د خلکو په دین او په مذهب کې کوم تغییر نه دی راغلی مخکې هم خلک د همدغه اسلام پلوی کول او پیروانان و اوس به هم وي نو اوس پر اساس زده سپ تاسو ته یو پښتنه به درڅخه د سوشل میډیا په اړه باندې وکم د ټولنیزو رسنیو باندې ځینی ویډیوګانې خپرې سوي دي چې په کندهار کې د وژنو او چې بیا ملګرو ملتونو وویل چې کېدای سي جنگي جنایت ګڼل کېدلای سي پر لارو کوڅو باندې خلک وشتل سوي دي وژل سوي دي او په سرکونو باندې مړي پراته دي دا ډول ویډیوګانې خپرې سوي دي او همدارس د دې ترڅنګ ځینی نورې ویډیوګانې چې شي په دغه ویډیوګانو کې ښکاریږي چې پر سوشل میډیا خبرې سوي دي چې طالبان د افغانستان پارلمان ته ننوتلي دي او د پارلمان د ودانۍ دننه پر څوکیو باندې خیژي او ولاړیږي او په یوه مورد کې په اردو ژبه په خپل منځ کې خبرې سره کوي او د دې ترڅنګ رشخندي او دا ډول نور شیان لیدل کیږي په نورو مواردو کې پر سوشل میډیا چې کوم ویډیوګانې او تصویرونه خپاره سوي دي په دغه کې لیدل کیږي چې د طالبانو غړي پر فوارو باندې ختلي دي په پارکونو کې د کوچنیانو پر ټالونو او زنګوګانو باندې دوی ټالیږي او دا ډول یو وضعیت رامسته سوي دي چې خلک په دغه ویډیوګانو په لیدو باندې ورته تفسیر کوي چې دوی په شوک کې دي چې دا څنګه وضعیت روان دی او دغه کېدای چې د خلکو د بیرې په زیاتولو کې هم رول لوبولی وي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې خلک په دې هم مایوس او ناهیلي کېږي چې د بیرې فضا رامسته سوې ده چې د دوی راتلونکی څه ډول لاسونو ته ولوېدی
مننه بالکل هغه ویډیوګانې چې په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې خپرېږي موږ یې وینو ولې یو څه چې زه وایم هغه دا چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ځینې شخصي تربګنې لرو او چې هغه په سرطلبه خلک چې دې وخت منتظر وو چې د قدرت د خلا نه په استفادې خپل شخصي عقدې او شخصي ستونزې چې لرلې هغه د دې وخت نه استفاده وکړي هغه خپل مشکلات چې پخوا په پل منظور دي چې لرل په دې نظام خلا نه هغوی متاسفانه ګټه اخیستل دا چې تر اوسه پورې د معتبرو تفصیلو نه ده تر اوسه پورې نه ده تایید شوې چې ډاکټر ساتره او خپله د اسلامي امارت خلک هم مسؤلین هم وایي چې دا کار یعنې تاییدي او زیرت راپورونه تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي ولې هغه ویډیوګانې چې موږ په پارلمان کې ګورو یا په نورو دولتي اداراتو کې ګورو متاسفانه دغه د شخصا د ځان لپاره او د ټول افغانستان ولس لپاره خو څنګه دولتي نظام لپاره هغه کدی امارتي نظام د کاغه په پانه نظام یو 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 ډول توهین بولو ولې دا چې دا څنګه د اسلامي معنا سره د ځینی خلک چې د تنا د امارت په نوم راځي دوی تر یو ځای کیږي لکه اول ورځ چې کابل ته راغلل دوی په کابل کې چورو کو د اسلامي امارت د فورم نه د اسلامي امارت د ځواکونو د قیافې نه دوی استفاده وکړه او د موټر نه استفاده وکړه د خلکو کورونو ته لاړل په کورونو کې چورو کو د دولتي ادارو ته لاړل دولتي ادارو نه امکانات یې ورل مټر یې ورته دوی کونو نه وکړل دا اوس د اسلامي امارت د مسؤلینو مسؤلیت د دنده د فریضه ده چې دوی باید دا تفکیک دا د توکي دا خلک دا کار توکي یا دا د دوی جنګیالي دي دوی خلک دي او کنه دي کچیر دوی پوری مربوط نه دی باید ملت ته روخانه کی دغه خلق مخه ولې چې که خدای نه خاطر دغه موضوع روخانه نشي هغه باور هغه اعتماد چې دوی د باور ز درور ز کی جوړ کړي دا ورس پورا ضلع ته ممکن دی ترنم ټول افغانانو ته موږ د خپل د دولتي ادارو د خپل حقوقي ادارو حیثیت تر ټولو لوړ ده او تر ټولو مهمه ده دا چې ځینې کسان په اردو ژبه خبرې کوي راځي زموږ دولتي ادارو ته نه وځي زموږ او ودانیو ته نه وځي یا ځینې داسې ګزارشونه دي چې پرون شپه ترخم نه ځینې د پاکستان نه لوچې تر ننګرهار پورې راځي وسایط یې ځان سره وړي دا اندېښنې دي چې موږ ټول وطن دښمنو د خدای نه خواسته که دغه ګزارشونه یا دغه کنګوسۍ رښتیا وي موږ په کومه خپله روان یو هغه ټاپه چې تر اوسه پورې همیشه دین مخالفینو په عمارت اسلامي امانت باندې لګوله چې دوی د پاکستان په خوښه راغلي دوی اکثریت پکې پاکستانیان دي دغو پښتنو ته باید د اسلامي امارت مسؤلین ځواب ووایي او هغه دغه ټاپه او دغه ټول جرمات په دوی لګېدلی هغه پاک دي
مننه ځاځي سب ویان سب تاسو ته براسم زما اورستي پښتنه به ویل تاسو څخه تاسو کې د افغانستان ځوانانو ته کوم پیغام لري د په هنتون دی او استاد په توګه باندې چې اوس دوی باید څنګه خپل ورختایي لري کې د ځان څنګه دغه مایوسی او ناهیلی له ځان لري کې او باید د هلو څخه لاس و نه خلی څنګه دوی کولای شي چې خپل راتلونکي ته یعنی پام وکړي او په داسې یو حالت کې چې ګډوډي رامنځته شوې ده او هیڅ خوا نه ده معلومه دوی څنګه کولای شي چې خپل پر اعصابو باندې کنټرول وساتي
پرته له شکه ذهني فشار او د خلکو هغه اندېښنې هم په ځای دي ځکه چې دوی تیر ته ګوري قضاوت کوي نو کله هم زمونږ تاسو متل دی وایي چې مارچ چلے له پوری هم داریږي کنه نو دغه مسائل ته په کتو سره زه دا وایم چې ولست خپل هغه امید له لاسه نه ورکي ځکه اوس کا هر خبره دا خبره بین الافغانی شوې ده زمونږ طالبان هم ورونه دي او ټول خواوې چې دلته شتون لري دا ټول ورونه دي کچیر دوی هغه د ملي ګټو پر اساس تصمیم ونیسي او د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکي او دلته خلکو ته قناعت ورکي چې دوی په هغه کاروان چې د پرمختګ کاروان د شلو کالونو څخه را پدې خوا شروع شوی په همدې باندې روانېږي بیرته شاتګ بنوي نو خلک په دې باندې اعتماد کوي ځوانانو څخه مې غوښتنه ده چې په دې سختو شرایطو کې کېدای شو چې دوی هم زموږ په شان ځینې اندېښنې تېرې کړي وي په اوس وخت د ډېرې چې راپورته شي خپل وظایف ته ځان ورسوي کار وکړي او دغه ولس کړېدلې او زورېدلې ولس چې اوس نسبي ارام تیاتر رسیدلې ده او د مختلفو د امارات لخوا دې ته ډاډ ورکړل شوی چې کار وکړي نو دوی باید خپل کارونه ته حاضر شي معاصرین باید په نورمال شکل پانتونونو ته راشي زما هیله ده چې کوم پرمختګ چې په پانتونونو کې شوی دی کوم پرمختګ چې د ټکنالوژي په برخه کې شوی دی کوم پرمختګ چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شوی دی دا باید وساتل شي او هغه کادرونه چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او لار لټوي چې افغانستان څخه لاړ شي باید د قناعت زمينه ورته مساعده شي زما په نظر د تبلیغاتو کچه باید لوړ شي او مختلفو رسنیو او مختلفو چینلونو څخه خلکو ته داډ ورکړل شي چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه د افغانستان پایښت ثبات او پرمختګ هم د مونږ تاسو پورې تړلې دي او کچیر مونږ تاسو هم افغانستان یوازې پریدو بیا به د هیڅ هیواد هغه کوم احساس چې د موږ غوښتل ته ونه لرو او په سختو حالاتو کې ملتونه ازمایښت کیږي نن زموږ د تاسو د ازمایښت پر ده هیله من یم ځوانان دغه ازمایښت کې بریالي راشي او هیله من یم چې زموږ نظام داسې نظام وي چې ځوانانو د انرژي څخه استفاده وکړي نه دا چې په تیرو د تیر نظام په شکل د ځوانانو د حضور څخه بری استفاده وکړي او په حاصل کې د اقتصادي سیاسي او کړیو په دام کې وګرځي ځوانانو ته دغه بیان غوښتنه ده چې راځي سخت ورځي راځي د هر سخت ورځو وروسته اسانه ورځي را روان دي او خیر ورځي را روان دي په نو امیدي باندې وطن نه ساتل کیږي امید بساتو ان شاء الله چې افغانستان به خیر ورځي ته ورسي
مننه ویان صاحب ځاځي صاحب تاسو نظر به هم واخلم ورستی پښتنه هم دغه پښتنه بل تاسو څخه وکم ویان صاحب ویل چې ځوانان باید خپل هلې لاله سوار نکړي تاسو سوال غواړي ځوانانو ته
د تاسو د پروسې پوښتنې په جواب هم د ما یو لنډ رګیز پیام د ځوانانو ته هم دا ده چې دا خاوره مونږ ده، مونږ د دې خاورې مالکان یو، نور باید مونږ د دې انتظار ونه باسو چې مونږ ته امریکایان راشي، مونږ ته غربیان راشي، مونږ ته روسان یا چینایان راشي او دا خاوره راته آباد شي. تر څو چې مونږ خپل هیڅ د مالکیت د دې ژوندی نه کړو چې مونږ د دې خاورې مالکان یو، که دلته شپه ده او که تیاره ده او که جنګ ده او که هر څه دي او دا وطن به د دې بدبختیان نه راوباسو، مونږ نشو کولی د یو ښې راتلونکي لپاره امید ولرو. د دې لپاره چې مونږ د دې خاورې ساتنه وکړو مونږ ته ضرور ده چې هر نوه تکالیف پر مونږ باندې راځي باید وېږلو. او د ځوانانو نه مې هیله غوښتنه دا ده چې مونږ الحمدلله په افغانستان کښې تر اویا سلنه پورې ځوان نسل ده، اکثریت نفوس ځوان ده، که چېرې مونږ اتفاق اتحاد ولرو د خپلو د ملي ګټو دپاره سره یو لاس وو، هر هغه نظام چې دا چې په افغانستان کښې بېجن د ځوانانو نه نشي کولی مخته لاړ شي، نو که چېرې مونږ سره لاس په لاس سره یو کړ هغه د امارت نظام وي که هغه بل نظام وي، کولی شو خپل هېواد وساتو او د خپل هېواد د خیر راتلونکي دپاره امیدواره واوسو او مرسته سره وکړو.
ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب. د ویان صاحب او ځاځی صاحب څخه په مننې سره چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Afghanistan. میڑان دریالی ہو بادور میں کندار